خوګوري دونکو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیوی سره ساس په خدمت کې غري خوګوري دونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو ادب د پښتو په اولسي ادب ورسره ورسره د شاعرۍ په اصناف او د دیبانو شاعرانو په جوند او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرې ترې کړو. مونږ په ولسی ادب کې تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. په هغې کې مونږ تاسو سره د ټپې په جوړښت خبره کړې ده، د ټپې په تاریخي اهمیت هم درسره خبره کړې ده، د ټپې په مضمون هم درسره خبره کړې ده، د ټپې په عمر هم درسره خبره کړې وه چې دا د څونه عمر ده چې مونږ ته کوم معلوم دی. په دې ټولو باندې موضوعاتو باندې تاسو سره مونږ خبرې ترې کړي دي. بیا مو درسره د کاکړۍ غاړو په حواله باندې خبرې کړي دي، او لکه څنګه چې د ټپې په حواله تاسو سره مونږ خبرې کړي دغه شان د سر د کاکړۍ غاړې چې کوم ساخت په غیر د سره خبرې کړي دي، د غیر په تاریخي اهمیت هم د سره خبرې کړي دي. او بیا مو د سره د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. په هغې کې مونږ د چاربیتې چې کوم جوړښت دی، د چاربیتې چې کوم قسمونه دي، په دې ټولو د سره مونږ خبرې ترې کړي دي. او څه وخت نه مونږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو، د غزل په عقل هم تاسو سره مونږ خبرې ترې کړي دي. او په هغې کې د غزل چې کوم جوړښت دی، په دې ټول عرص هم د سره خبرې کړي. خو نن سبا د هغې شاعرانو په جون باندې تاسو سره خبرې کوو چا چې غزل لیکلی دي، د غزل د شاعرانو په حواله باندې تاسو سره خبرې ترې کوو. نن چې به د کم محترم په حواله باندې مونږ تاسو سره خبرې کوو، د دې نوم دی محترم ډاکټر محمد همایون هما. نن به د دوی د جوند او د دوی د فن په حواله باندې تاسو سره خبرې کوو. مونږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه، محترم مشتاق الرحمن شفق صاحب چې په ممبر شفق صاحب باندې مشهور دی، د دې نه علاوه مونږ سره ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دی، مونږ سره ډاکټر یار احمد مغوم صاحب هم په پروګرام کې موجود دی. نو د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم مشتاق الرحمن شفق صاحب له او د غینه له نظر سره مونږ کبیره سره څه نظر شریکي. شفق صاحب تاسو ته په شفق صاحب د ډاکټر محمد همایون هما د جن په حواله او د هغوی د کار په حواله بره تر څه نظر شریکوئ؟
حجي ما ته دې وخت کې د حمزه شینواري یو شعر شلک دې را یادېږي، عام عام ته بادشاهي خواهي زما د سخن سیوري، خپله که هما په شان اوچه زوکې شپېله.
ډېر ښه.
خو زمونږ هما د حمزه شینواري د فکر د هما نه په بل رنګ دی. ته د ادب په ګلستان کې د باردار ونو میوې خوړلي دي، او د دوی په ګور سور کې ناستې کړې دي، لکه میا خیر الحق گوهر صاحب، امر رئیس محترم ایاز داوزه، سید تقیم الحق کاکا خیل، تبسی د پختو ادبی جرګې مردان، شیرلی باچا انور او اصغر خان لالام د هما صاحب په ادبی روزنه کې پوره لاس کړی دی. او په دې کې شک نشته چې د هما د سخن سیوري قوم ته بادشاهي ښودلی شي. په کوم دور کې چې پښتو ادبي جرګه مردان په جوبن کې وه، نو دغه ورځو کې محترم اصرار د تورو د ادبي جرګې د غړو په حواله یو نظم لیکلی و شعرې. دغه نظم هر یو بند به د یو یو غړي منظومه خاکه وه. د محمد همایون هما خاکا اصرار سے داسې راخلې ده، ښه شیرین غوندې آواز دی، دلنشین غوندې انداز دی، ښه عجب نفر طراز دی، یو سپېڅلی سخن ساز دی،
ډېر ښه
د بخ سورې مفسر دی چې هما موسیقار دی. همایون هما صاحب د پښتو ادبي جرګې مردان چې زما څنګه یاد شي عمومي سکرتر و. خما سیب ای جندل خما به نفر پا حوالو رسپانا بانگی حرم که با دوی رپورتاجونا شاید دل چه ده پختو و ده بیجرگی مردان ده تنقیدی غندو رودانی نبو ده ده عنوانو اگل تزهم و ما پا کالیس که سبق وی ده نستون پس بزماز رکی هم جذبه غزوانی اکره چه ارمان زو مل تکی وی او بیا چه اپریل نل سوش پچ پیتم که دا میجر دی مردان جو تنقیدی اجلاس کے شریک شو نو ہما سیب نے بھی ضروری دو فقط مدری تنقی شباب مخی لکش پرد گولاب چٹک پتک تو متحرک پکڑوڑ حسین او پخبرو اقل فکرم کلی او ذہین را معلومی دو زید زرن منم او پخکاری اوم ادبی مجلسونو کی صفتونو پوم ای اوز تا تعلیم شعر ادب تنقید و تحقیق پا ارا کلو هم عصرو که یو ممتاز شخصیت ده او دا ظلمو دا پارا یو مثال او مشال ده چه دا جن لاری ورطا روخانه کودشی خما سیب چی تلفن جماعت پاس کو تعلیمی سفر خپ خواره محنت جہانت و ریاضت خپ کامیاب سرا سرتا و رسو دول امتحانون یا پا پرائیویت تو گور کری دی دنی نفس کو اٹھتے او بیا پا پختو کی ہم دا ام سندینا افستی دی کالج پہ دا اردو لیکچرار شو او بیا دا اردو پروفیسر پتو گے دا سرکاری ملازمت نا او بیس کو کی کری دی دا قانون تیگری ہو دویا سے لکڑی دا دا مردان شوکر ملز نوتون کی مایاری مجلہ قل یادی دلا پتن دا اردو مجلہ ان باندے کی تحقیق کو دا علامہ اقبال پرانش کی پوہنتون اسلام آباد دے دا انفل صدق پر لا سکرو دا قن اردو مجلہ دا دے چلون کے تاج سعیدو چھ دا اردو کو او پخو شاعرانو کی یادو او دا پختو مشہوری افسانہ نگارے محترمہ زیتون بانو جن مل کرے ہوں دا محمد حمائن ہما سے بیوا لویا ادبی کارنامہ دا ان پختو مجلے بارک علمی تحقیق دے پدے ور لدہ پیخور پوہانتون دا پی ایچ ڈی ڈگری ور کرے رہا دا یادگار تحقیقی مقالہ دا ان ہندارہ بنم چاپ شوے دا چی جدید پشتو ادب کے دا تحقیق اور تنقید یا وغور لکھن رہا ایک دا ہما سے دا شگفتہ نثر اور تخلیقی صلاحیتنا رنگون ہم خو سلیج دا پختو قن مردان چلون کے محترم قمر راہی ہو راہی سے شاعر ادیب او خاکنگار خوو انہیں پخپل تخلیقی صلاحیت و صحافتی ہنر ہے کن مجلہ یودا سے معیار ترسونے وا کہ سید فارغ بخاری پخیال ہے اردو مشہور مجلو نقوش او فنون سرا دکے خودو جو گوا تما پخیال پختونخوا کے کن دورائی سے سرا دہم اثر شاعران و ادیبان و ادبی تڑون جو خدا سے ہو نہ اردو ادب کے دا نگار او نیاز فتی پوری ہما سے بختور کہ دا پن پختو او اردو دوارو معیار دا علمی تحقیق پا پیمانا سنجاول دے دا مقالہ دا پختو ادب یو نوی زلن دا باب دے
جی جی
پا د دې من د ادبي شخصیت جا جخلو نو شاعري یې ډیره کمه کړې ده او نثر ته توجه زیاته ګرځولې ده او زما په خیال دا یوه زړه پورې رویه ده. پښتو ته د نثر ډېر زیات ضرورت دی. سره دې هم شعري مجموعه زلف رخسارونه د ادبي ژوند اولنو پړاوونو کې چاپ شوې وه، ورپسې دوه نورې مجموعه هم راغلي دي. د پښتو ادبي جرګې مردان په وختونو کې هما صاحب د یو سپېڅلي نثرنګار او غزل ویونکو په قطار کې خسکه غړی ولاړو. دغو ورځو کې چې ما د هما صاحب کومې غزلې اورېدلې وې یا مې څه نظمونه لوستي وو، دغه ټول د جدت او رجاییت شاهکارونه وو. هغه وخت زما حافظه ښه وه، نو کوم شعر به چې زما خوښ شو هغه به راته یاد پاتې شو. اوس دې وخت کې د ګران هما صاحب دوه شعرونه ماته رایاد شو. یو شعر دی چې د غزل سحر دی امتحان او هم ماخام دی امتحان. آشنا زما د مینې په هر ګام دی امتحان. الله دې وبخښي محمد اقبال اقبال صاحب به ملګرو له کله کله یوه طرحه ورکړه. یو ځل یې طرحه ورکړه چې د تورو شپو په اختتام کې څه دي. په دې طرحه باندې یو شعر ما هم ویلو چې زما د غزل مطلب وه، د مزل ستورو چې انجام کې څه دي. مزل ستورو چې انجام کې څه دي، د تورو شپو په اختتام کې څه دي. هما صاحب چې کوم شعر په طرحه ویلو هغه داسې و، یو ابتدا د روڼ سحر به وینو، د تورو شپو په اختتام کې څه دي.
ډېر ښه، هم ډېر ښه دی.
او چې د هما صاحب ژوند او ادبي شخصیت په کتاب لوستونکو دپاره یو سپردي کتاب دی، ځکه چې د هغوی خودنوشت یا ژوند لیکنه د ژوند دغه کیسه ده د مینوالو نظر ته هرکلی وایي. دا کال 2019 کې د طبعت په کالو ښایسته شوی دی. د دې تر مخه د هما صاحب د پلار نوم سعادت خان و چې د متحده هندوستان بھوپال ریاست کې موبایل انجینئر و. هلته سروس اسٹیشن جوړ کړی و او د ګاډو مرمت به یې کاوه. مور یې چاند بیبي وه. هما صاحب او د دې بیبي پلار په خطه خلجي و. هما صاحب بھوپال کې پیدا شوی دی. کله چې اکتوبر 1950 کې دوی د هندوستان نه هجرت وکړو بغداد مردان ته راورسېدل، نو د هما صاحب مطابق اندازا دغه وخت د دوی عمر 15 کاله و. نو په دې حساب د پاکستان نه دغه 2-3 کاله مشر ښکاري. د ډاکټر هما د ادبي شخصیت ګڼ اړخونه دي او په هر اړخ باندې ښه اوږده بحثونه کېدی شي. دی راپورتاج لیکونکی دی، طنزنګاري یې هم د ادبي اړخ یوه نمونه ده. تور کتاب د سماجي مزاح او طنز یو شاهکار دی چې دوی ډېر په کم عمر کې لیکلی و. رفتانه مشرق آئین او رفتان شاباس کے پا اردو کی تدی کالمون ہم چاکی گی. اردو ہم خلی کی تا پخوا تا ہما سے زنی اردو مزامین تا پشتو عدب پا حوالا ما مشہور اخبار جنگ کی لستی ہو نو زما بدیر خوخ شو او چھ دیر ذکر با نکاو نو امیر باشا منیر سے براتا پا وقت کی ہوئے دا زکه چې مور هندستانی ده او هغه په اصل کې پښتنه ده ولې بیا هم کیدی شي د دوپا نصر هم قبول کړي ګل محمد بیتا صاحب په هما یو خاکه لیکلې ده په دې کې بیتا صاحب شکایت کړی دی کہ پختو اردو کے ہما سے خزیات کار کرے ہوئے کی تابونی چاپ شوی دی ہو ما چرتو نہیں دل چی دا ہما سے دیو کتاب دا مخکتن دستور شوی یا سرکاری یا غیر سرکاری تنظیم سدی یا عمر قدر تلی سورا چی پکار دی نو دا قدرے دا خبر چدا
جی جی جی
دا زمنگا دا طول یو شریطا البیہ دا
بالکل بے شکا بے شکا
تدری حوالہ پروفیسر محمد حمائن ہما ہوں پلیکن کو شاعرانو دا دے خبر دا پارا زور ور گئی چے دا سید دنیا محمد تقیم الحق سے جوانتی روایت دے جوانتی روایت دے اگر داسی چیزا پختو تکن کو عجیبانو تا دے مطالقہ ادارے جید مقالو او مضامینو باقیدہ مالدہ وردے اس دا ہما سے اتا مختنا سل پسل سیدہ خسل اوکو دا پختو پا نسی دا چو دیوہو رسی چلان دے سکتی آئی
دا بلکل دا بلکل تی خبر اتا سوک رہا ہوں جی
ہما سے اتلا تلوے ہو دا حمزہ شینواری دا یو شیر پا حق لے پنس کرے ہو او اگا مصر داو چھے تشکر دا پختو غزل زوان زل بابا کرم ہما سے دیلو چھے ارگل حمزہ بابا شو نشائی ہو بے ہوں اس ذرا نیا عدیشی جواب کے حمزہ سے دیلو حمزہ کے شاعری شوا کتاب نیا او تلی پشکوئی یا سنگا دی دا پیغ لینا غزلو دے گولے
دیر خواہ دیر دیر مننا دیر دیر خبری پی کی دیشی وشفق تیپا دا حقیقت خبر دا چی جمون دا پختنو دا دیر لوی سنگا دا چی من خپل اصلان نستایو اگوی تا آغا عزت نور کو کب عزت یا دیتا ورکول پکار بی کاغه په هر میدان کې ولې چې دا دغه میدان کې دی یا په نور فنون لکه په دې دا زموږ بالکل تاسو خبره ډیره په ګل بدله چې دا زموږ یو ډیر دی ستونزه ده دا ځکه خو خبره کوم چې تاسو غواړئ چې تاسو دې شو کوپی دې نو خپل مرګ انتظار وکړي چې مرګ شي نو بیا موږ خبر پرست خلک دي او د پرست خلک دي بیا د ځان نه منجوران تاسو د خبر په خاطر دې نو بیا دا خبرې کوو ډیر ډیر مننه نو شفقت ډیر خوند وکړو ډیر ډیر د بزې پاس او دا ڈاکٹر محمد حمایوں ہما پا حوالم دیر خزنو پوری خبری منگ سر شریک کرے آغا خبری چی داغین پا دیر کم خلق خبرو دیر دا خوند او دیر دا مزے خوشحال ہو سے منگ سر زمانگا پل نور درانا خواگا بلبانا ہم پا پروگرام کی موجود دی نورزو خپل درود خو محترم ڈاکٹر اسماعیل گوہر سرلا او داغین الگ نظر رکھلو کیا غیرہ سرا سر نظر شریکی ڈاکٹر سیب تاوستا پا پروگرام کے پخیرا لے ہوئے
ڈیر من ٹگر سے خوشحال ہو سر جی
ڈاکٹر صاحب مشتاق الرحمان شفق صاحب خبریں مو غور دی ڈیر دخوان ڈیر معلوماتی خبریں سر پروگرام کی شریک کرے سے نظر پر اثر شریک ہوئے دا ڈاکٹر محمد حمایون حماد دی جن و داغی دا فن پا حوالا
زما بدقسمتی وا چې لائن ټیک نو ما د شفق صاحب یو خبره وانه وردا کني ما په څه ډیر څه ذکرو او عمر صاحب د ژوند د هغه د ژوند او خصوصا د بی ژوند د هغه دراما د هغه نثر د هغه شاعری او د هغه کلم نگاری ډیر اړخونه دي نو شفق صاحب ورته ډیر نږدې دي او ډیر ښه پیژني ما به هم ډیر څه ذکرو کوم د شفق صاحب خبری وانور دی خیر بیا بے ریکارڈنگ واؤ رما او بلا بدقسمتی میں دادا چھے نن زوم پا زینے ما نو دا ہما سے بو چھ سمرا کتابو نا لی کیا کہ میں پا مخ اپروت وے پراتو وے نو پتول با لگا لگا خبر شو وا خو په هر حال ګذری کتاب را څخه بیا ومشته او زبر پاری خبره کومه همه سیو بنیادی طور معنی نثر نگار دی او محقق دی بیا نثر نگار هم داسې دی محقق هم داسې دی چې ټول وخت هغه نثر تصور کړی یعنی د اخبار کلمونه دی او که ډرامه ده که تحقیقي کتابونه دي که حقه نگاري ده نو زیات وخت هغې مختلف قسم نثر تصور کړی تخلیقي نثر هم دی تنقیدي نثر هم دی تحقیقي نثر هم دی نو کوم ادیب چې دمره زیات وخت نثر تصور کوي او په نثر کې هغه دمره ډوب پاتې شي نو دا شاعري داسې غونې فن دی چې دا خو یو خدادات صلاحیت دی خو د دې لپاره هم یو ماحول پکار دی یو ذهن پکار دی یو زړه پکار دی او دا ذهن او زړه صحده پورې د نورو لانجو نه دی خالي هم پکار دی نو چې مسلسل په شعر کې سوچ کوي نو یو خیال یو تخیل یو فکر او یو شاعرانه رنگ چې کوم دی هغه نور هم تازه کیږي هغه نور هم پخیږي په هغې کې نور هم ارتقا راځي او د هما صاحب چې څومره ذهني ارتقا وه د هغې مطالعه وه د هغې فکر و د هغې تګ و د هغې بصیرت و د هغې شعور و نو هغې په نثر کې په تنقید کې په کالم کې په ډرامې کې خو ډېره وده کړې ده او شاعری ته د هغې توجه کمه خو بیا هم د هغې ما خو دوه کتابه د هغې لوستې دي یو د زه خاپرو سره اردل کې کوه احکاف ته ځم اوس او په دغه کتاب یې لیکل دي منظوم یادونه نو په دې کې منظوم یادونه داسې دي چې دې کې زیات هغې خپل د ژوند ملګري یاد کړي دي هغه د سکول همزولي هغه ملګري چې کوم ورسره په سکول لوستی دی خو بیا سکول پریښی دی په څه وجې تښتېدلي دي بیا یې نو مزدوري کړې ده محنت یې کړی دی خو چې مغموم صاحب هغه پېژندو چې دا زما جوماتي پاتې شوی دی او هغه پېژندل دی او په هغې کې تلی کمر کم لیکلې ده نو دغسې خپلوانو مانې په زامنو مانې په لوڼو مانې په نسو مانې خپل په پلار په مور په ټولو ملګرو خپل په استادانو او چې څومره ادبي د هغې زړه ته نږدې خلکو په شاعرانو د هغې په ژوند یې هم په هغې لیکل کړي دي بیا د هغې په مرګ یې مرګ سي هم لیکل دي نو دا یو کتاب چې دی دې کې د هغې منظوم یادونه چې کوم دي دې کې زیات هغې په شخصیاتو لیکل دی خو دا ټول هغه څه په معروفو معنو کې لوی شخصیات نو ادبي شخصیات نو لکه څنګه چې ما وویل خپلو په لوڼو زامنو نسو هم لیکنه کړي او خپلو په همزولي هم لیکنه کړي چېرته زما خیال سره داسې کسان په کې هم شته چې د دې یا شاګردان دي بلکې یو خو راته یاد شي چې زموږ ملګری دی سدیم ارشاد مردان کې نو هغه د دې کتابونو کمپوزینګ هغه کړی دی نو په هغې هم یو کتاب لیکل ده دا نه پته لګي چې هغه څنګه چې د همایون هما باره کې وایي چې داسې خلکو نه لږ دوه قدمه لرې پاتې کېږي یا ځمکې نه به یو دوه فوټو اوچت اوسېده نو داسې نه ده او هغه هر څوک ستایلی دی د هر چا قدر یې کړی دی په هر چا یې لیکونه کړي دي خوشمزاج انسان دی او زه چې کله ورته فون وکړم خیر خبر لپاره نو زه حیران شوم چې څومره دې عمر کې هغه هم څومره خوش آوازه دی او څومره اوچت آواز یې دی څومره ځان خپل ذهن خوشحاله ساتي څومره ملګرو له خوشحاله ساتي څه لطیفې به وي څه خبرې به وي په ټک ټک په خندا به شي لکه ډېر ډېر خوشمزاجي سره هغه وخت تېروي نو شاعرۍ کې هم مزاحي رنګ چې دی هغه زیات دی لکه یو کتابه د هغې ووایم هغه سې مزاحي شاعرۍ د ټوکو ټکالو نه ده کړې لکه مکمل طور چې څنګه مزاحي شاعري څنګه ځین شاعر حسین امیر فرهاد او که چېرته ناوي مغموم صاحب سره به سلا کوو هغې زیاته مزاحي شاعري په غزل کې کړ ده او مشهور کتاب د هغې ړوند چرګ دی نو چې مونږ په هغه باندې هم پروګرام وکړو چې پښتو کې ډېر زبد دا لفظ داسې استعمالوم چې ډېر سنجیده مزاح نگار و د هغې په مزاح کې یو ډېر او شاعرانه ذمواري و پکې نو هغه شو داسې زمونږ مزاحي شاعران چې کوم کې همایون ډاکټر همایون هما صاحب هغه سې لکه ټوله مزاجي شاعرین د کړي خو د اخیر په مزاج چې کوم دی هغه خوش اخلاق دی خوش طبیعت دی او نو د هغې په شاعرۍ کې ځینې وخت کې بلکې اکثر وخت کې په دې کتابو کې او په شاعرۍ کې د هغې لږ داسې د مزاح یو اړخ پکې وي. یو کتاب ده زه هم بدخویه یم اشنا مې هم مشروط غوندې دی په ډډه ګرځو دی او بل نه مونږ څنډه کوو او خبرې ډېرې وي خو وایو چې دا روانې نه شي شونډو په سر باندې خبره مونږ لنډه کوو. نو ګوره دا د دو د ملګرو هغه وایي چې زه هم بدخویه مه خو اشنا مې هم مشروط غوندې دی. زما خیال دی چې دا دا یوازې تنظیمیزه نه دی په دلی وروسته څه دلخ حقیقت نوم دی هما صاحب هم ډېر خوش اخلاقه او د ټولو قدر کوونکي سړی دی خو بیا هم هغه په خوی کې لغني ګران نوم دی او چې بیا ورته کوم داسې مشروطان ملګري ملاو شوي دي نو لکه د دې په شاته حقیقتونه شته. بل لکه یو مزایي غونې کېته دا وایي مو دا بادر په شان اودس کې ګرځم نه چاته بد نه چاته ښه وایم په بیا جنګ اخلي رښتیا چې وایي د دې نه ښه ده چې څه نه وایم. نو ګورې مو دا بادر په شان اودس کې ګرځم دا مو دا بادر چې کوم دا ډېر مشهور کردار دی زموږ په یو ولسي کیسه نیمبولا دیمبولا کې ټکر سره تاسو ته بیا دي دا ولسي کردار دی او په دې ولسي کې سي یو کردار دی مولا بادر.
بالکل.
نو نیمبولا دیمبولا چې په بیگم جان مین سل جمعات کې نو هغه د یعلي د بیگم جان پلار چې وغون لغه راغې نو هغې د هغه جمعات چې کوم مولا او مولا بادر ته یې وویل چې ستا د شاګردان چې دي دا خو شپې داسې ښکاري چې زما لور پسې راځي او هغه بیماره پاتې کېږي او هغه وایي چې ټوله شپه زه داسې محسوسوم چې زما د سبکیان ملګري چې دي دا نیمبولا دیمبولا دا شپې ما سره ناستي نو هغه پیریانو شپې به هغې پسې تلل. نو مولا بادر هغه لکه وېڅېدل نو هغې چې په دایرې کې راویستل چې هغه وسېدل نو بیا د هغې خویندې وایي چې مونږ به د مولا بادر نه انتقام اخلو نو مولا بادر به وي هر وخت اودس کې ګرځېدو او د دې په مټ په یو تعویز وو خو یو ورځ چې دې تعویز کوس کو د جمعه په غسل خانه کې دمبل نو د نیمولا دیمبولا خویندې راغلي او مولا بادرې مری نه ونیسو او په غسل خانه کې مړ کړو. نو مولا بادر چې کوم دی دا کردار په اودس کې اوسېدل دي مولا بادر شانې اوس ګوره کوم ځای نه همایون
ډېره مشهوره روزمره ده که نه زمونږ ډېره روزمره ده مشهوره روزمره ده زمونږ ده چې دا پلانکي سړی وي سم نه مولا بادر په اودس کې اوسي ډېر ډېر حقیقت خبره ده.
او نو دا تاسو وایئ چې داسې د روزمرې او محاورې په تور باندې بي په هغه د مردان سیمه کې دی نو په هغې تناظر کښې خو بیا ټیک ته مولا بادر په شان اودس کښې ګرځم نه چاته بد نه چاته ښه وایم بیا جنګ اخلي رښتیا چې وایي د دې نه ښه ده چې څه نه وایم. خو ډاکټر صاحب دا به بیا زه به هم د دې معلومات کوم چې دا د نیمبولا دیمبولا دا کیسه چې وه دا واقع وایي چې په سوات کښې تېره شوه نو په سوات کښې مولا بادر نه دی مشهور په مردان کښې مشهور دی په دې به هم تپوسونه کوو چې دا ولې. بیا همایون هما صاحب چې کوم دی هغه خو ادبي ژوند دې داسې تېر کړ دی چې ځای کښې چې د دې په انټرویو کښې ما لوستي وو مونږ یا د دې په کتاب کښې مې لوستو هغه وایي چې دا ژوند مې په میډیا باندې داسې سور تېر کړی دی مطلب دا دی چې ریډیو شو په هغې کښې پروګرامونه شتل هغې کښې د دې ډرامې شوې په ټي وي باندې پروګرامونه شتل نو د میډیا ورته ټول سهولیات وو او په هغې حوالې د میډیا په حوالې باندې ښه پېژندلی او ښه شهرت یې وو خو د دې باوجود دي هغه لکه دا یو ګیله کوي چې یاره کتابونه چې کوم څوک دي دا نه اخلي او دا نه خرڅېږي خو دا کېدی خو خپل په ځای دا تېر په دې ستمبر کښې پېښور اکیډمۍ کښې تقریب زمونږ په کښې مکموم صاحب هم وو همایون هما صاحب راغلی ولو نو ما ته وایي چې یاره زامن مې نه پرېږدي ما له د زړه تکلیف دی وایي چې نه به ځم خو بس دې تقریب له زه راغلم وایي نو ما ته وایي چې زر به رانا پلده پله کېږي نه وایي چې دا بار ګاډي کښې مې کتابونه دي هغه دله را کوم ښه چې بیا په ټک ټک کښې وخندل وخندل نو ما ته وایي چې دا کتابونه به دله هسې را کوم نو بیا ورته داسې یو لطیفہ ویلا اگر بیان والے میڈیا مطلب خدای کو تپوسی خدای کو تپوس ہم کچا کولو پر خپل کړو باندې اختیمان نو اوس دل تکي کا عام شاعر و ناغه بو چې خپل پکړو باندې اختیمان يم یا وم چې ما کی دابونه چاپ کړو نه سو کخلی او نه سو کړو دي او خدای و چې خدای کو تپوس ہم کچا کولو پر خپل کړو باندې اختیمان نو نو بهم دا مایوسی خبره او د نا امیدۍ خبره نه کیږي چې ما څه کړی دي زخ پر کړو مانه خپل مانه نه ما چې سکر کی هغه ما ټیک کړی وي او څوک چې کتاب نه دی تاسو نه کی کتاب نه جوړی نو که بد کی هغه بد کی خپل مانه کی خپل پکړو مانه هغه خپل مانه کی زخ پر پکړو مانه نه خپل مانه کی بالکل
ډیر
دا 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 یو او یو خفي کړی دی او خپل فکر دی بیا څنګه چې ما وې چې دی سمر بی دی پا دی کتاب یا دی منظوم یادونو کی کتاتی لیکل دی نظمون لیکل دی نو دی تو شخصیات چی کم دی کم چی دا دی پا جون کی وو او سمر چی ورطایات و سمر ترکی دلا اغیستائی لی دی دی اغی پا جون دی لیکل دی دی اغی پا مرگ لیکل دی مرسی لیکل دی او دا دیو مرسی او سو شروع نظمی من گوره پا دی یوی مرسی که زما په خیال ته د سلور پنځه ادیبان ستایلې نمونه به په دې شعرونو کې راشي نو وی لاړل زما خواږه ملګری مرسیه لیکما لاړل زما خواږه ملګری مرسیه لیکما زړه کې مې ناس دغه خاغلی مرسیه لیکما یو کاروان چې د سترګو نه پناه شو لشمیره اوتل ټول تللي مرسیه لیکما لا د داود د مرګ پر هر زما په زړه تازه وو داور خان داود پروفیسر داور خان داود لاته داود د مرګ پر هر زما په ځل تازه وو زما دل سوز له اوس په سلی مرسی یلی کما دل سوز داد محمد دل سوز او فنا زما سردار خان فنا فنا زما ډیر خوږ آشنا او هیرول نشم سینه می ډیر ټکولې مرسی یلی کما او هغه عثمان په ما مین چې دواګو زما وو تکر سے بوسمان تاسو سره هم ډیر نږدې تعلق او په ډیو ریډیو د تاسو په موضوع ډیر پروګرام دی ډیر زمون ډیر هغه سره تعلق ډیر او زما په خیال چې دا سي او د دکال شپې تم خو او شاجر دی هغه په تصوف باندې او کتاب لیکلو چاپ کړو او تصوف اصطلاحات معنی دی هغه په مختلفو مقامات معنی دی تصوف په باریکیانو معنی د پروفیسور عثمان صاحب ډیره مطالعه ډیره مطالعه
ډیره
او چې چرته به ماته ضرورت شو ما به ورته فون وکړو ډیر څه ورته یاد وو بیا د زړه بیمار وو کور کې نه به ګرځېدو چرته کتاب به مې ورته ولېږو یاره دومره به خوشحاله شو چیرې ماته به ووایي چې زه داسې پوه شم چې څوک ملګری مې راغی دوه درې ورځې به ما سره تېرې کړي دا کتاب خو ملګری دی دوه درې ورځې به دې سره مصروف یم خپلې بیماري ته او خپل بوډاتوب ته او دې ته به مې خیال نه نو پروفیسور عثمان د تصوف د دنیا ښه محقق ونو وي هغه عثمان په ما مین چې دعاګو زما وو زما په هر درد دې جړې دې مرسي یې کما هغه عثمان په ما مین چې دعاګو زما وو زما په هر درد جړې دې مرسي یې کما ګوره دا سلور پنځه شعرونه ما وې دې کې دوه شعرونه نور به دي هغه کې چا نومونه نشته خو دې کې پروفیسر داور خان داود خدای بخلې د محمد دلسوز خدای بخلې سردار خان فنا خدای بخلې پروفیسر محمد عثمان خدای بخلې په دې اتو شعرونو مرسي کې دي د سلور خپل امزولی چې کوم دي شاعران چې کوم دي ادیبان چې کوم دي هغه یاد کړی دي زوی مې شاعر چې شاعری کې نو خو په نور موضوعات کوي او یا کې ډیر څوک ځړته نه دي څوک دوستي یا وفات شي په مرسی دي کې او یا که څوک ډیر لوی شاعر دي به وفات شي په مرسی دي کې او دا چې خپل ټول دي پیژندلي خلکو باندې مرسی دي کل او کوم چې ژوند دي په یو یو کې تلیکل هغه یادول نو دا ډاکټر حمایل کومار صاحب یو ښه جذبه ده. او دین علاوه مختلف وسنامو فانی لیکل دي دا په کال 1300 کې دا اوس یو چاربه ته لیکل دا هغه ته عنوان راکړی د غم چاربه تر کال 2013 دا خو ورسره وضاحت نشته چې کال 2013 ته هغه د غم چاربه ته ولي وي خو په دې چاربه ته کې د پروفیسر فرمان بخشالی ذکر دی، سردار خلفانه ذکر دی، داود خان داود بیا ذکر دی، داد محمد دلسوز پروفیسر رحمان په دې چاربه ته کې بیا یاد کړ دي. نو زما خیال دی چې په کال 2013 کې دغه شاعران چې کوم دا وفات شي وو دې ته ځکه دی د غم کال وي او د غم چاربه ته وي. نو چاربه ته هم لیکله لکه یو ولسي سنس دی او زیات زموږ چې دا لوستي شاعران دي یا زموږ د کالجونو پروفیسران دي د یونیورسټو داسې ادبي شاعران چې دوی چاربې ته طرف ته نه راځي، هغه ځان له جدا دی، هغه یو انداز دی، هغه یو رنګ دی. نو هغه انداز هغه رنګ کې هغه څه شاعري نشي کولی، نو کوشش نه کوي چې موږ په دې چاربې ته ولیکو. خو چاربې ته لیکل د وي غم کده غم شرمېدلې خلکا نه به دومره غمېدلې خلکا دا به د دوه مصرو سره دی، غم کده غم شرمېدلې خلکا نه به دومره غمېدلې خلکا. سخت کال دا کال ډېر خونړې شو په ما، کله ودرېږي دا باران د اوښکو دی، کو دا ژوند اړې ګړې شو په ما، څنګه ایسار کړم دا بهان د اوښکو. یمه هجران کې سوځېدلې خلکا غم کده غم شرمېدلې خلکا نه به دومره غمېدلې خلکا. نو اوږده چاربې ته دا بلا سره د دې بندونه دي. نو هغې کښې هم خپل دا دوستان یاد کړي دا کوم نومونه چې ما واخېستل، نو دې نه پته لګي چې په مختلفو اصنافو یې خو لاس بر وو او تخلیق یې پکې کولی شو. خو ما چې لکه څنګه ووایي چې زیات وخت چې هغه کم دی هغې تحقیق له او نثر له ورکړی دی. دا کتاب چې کوم دی یو د ژوندون دغه کیسه ده، د ژوندون دغه کیسه ده. دا پروسه کال مخکې کال 2019 کې چاپ شوی دی. دا یو دروند کتاب دی او د دې 333 صفحې دي. دې کې د خپل ژوند ټول حالات لیکل دي، د ژوند ټول حالات یې لیکل دي. 72 تصویرونه پکې دي او د کال 1900 د 1900 د کال 1950 خپل د ډېر وړیکوالي تصویرونه په لکې لګول دي. هغې نه وخت 1900 پورې د مختلفو تقریبونو یادګاري تصویرونه 32 تصویرونه دي پکې. خپل د خاندان پوره شجره پکې راکړې ده، خپل پوره سوانی هی خاکه پکې راکړې ده، خپل د ژوند ټول حالات یې پکې لیکل دي. خو یو ځای کې لیکلي وي هغې ته عنوان راکړ دی چې پسلیک. نو پسلیک باندې ما ته یو ورځ خبره کوله چې په دې باندې مې زما ځینې چې په اولاد کې کسانو یا ځینې مې داسې نږدې دوستانو، نو هغې رانه په دې پسلیک باندې خفه شول. دا پسلیک څه دا دې وصیت کړی دا کتاب زما په مخه شته ته فارکان زلولم درې کرخې دي وي. زه دا وصیت ته دی هغې زه د خپل کلي بغدادي په ادیره کې د خپل پلار خپو ته خښېدل غواړم. زما دعا ته راغلو مېلمنو ته به د تاثراتو دپاره رجسټر نه وړاندې کوئ، د تلونکو دپاره د ستاینې ټیکي نه دعاګانې پکارېږي. نو دا د هغې وصیت و چې د بغدادي په قبرستان کې زما د پلار خپو ته خښېدل غواړم، یعنی محل ته خښ کړی. دا وصیت و، دا وصیت و چې زما لاسنیوی له دعا له تعزیت له چې کوم خلک راشي نو هغې ته د رجسټر په مخه مې ږدی چې ته د هغې باره کې خپل تاثرات ولیکئ. نو دا یې ما ته یو ورځې په فون باندې ویلي وو چې یاره په دې زما خاندان کسان د اولاد نږدې ملګري خفه شول چې تا ولې دا وصیت لیکل دی، ته د مرګ د خبرې ولې کوې. ما ته دا وایي چې د رجسټر خبره مې ولې کړم، ولې ویره چې څوک دواله راشي او هغه ته ته په مخه رجسټر کېږي دی، نو هغه به خو د ستاینې لفظونه لیکي، دا به خو ټولې ستاینې جمع شي وي، په هغې موقع باندې حقیقت څوک لیکي وي. نو ګوره دا هم یو حقیقت پسنده خبره ده، زیاتې ډېره حقیقت پسنده خبره ده. محقق دی، داسې محقق دی چې لکه د هغې دا یو اهم کتاب دی، د عبدالکریم مظلوم ریډلیایي ډرامې چې دی ملي شپږ ډرامې، دا یې د سیرې په نوم باندې چاپ کړي دي. نو عبد الكريم مظلوم چې دینو خبر زول نو له سیاو کې پیدا او نو له سوا او شپږ څلوېښتم تم کې هغه مړ او د هغې ډرامې چې کمی وي نو هغه په دهلي کې چاپ شوې کال نولس سوه یو څلوېښتم کې. نو څومره چې د هغې عبدالکریم مظلوم دا شپږ ریډیایي ډرامې وي نو دا همایون هما صاحب را پیدا کړي دي او دا یې لوستې دي دا یې مرتب کړي دي. او د مزې خبره دا ده چې هغه شپږ ډرامې چې کله په یو اتیایم کې چاپ وي نو هغه کتاب چې د هغې را پیدا کړ دی نو هغې ټایټل یې ورسره بیا هم چاپ کړی دی. دا کتاب دولس زره اتلس کې چاپ کړی دی. دغه چې د هغې کتاب چې بلکم مشهور دی ښکلی ښکلی خلک نو ښکلی ښکلی خلک یې هغې په بلا شخصیاتو باندې لیکل کړي دي. ډېر ښې لیکل کړي دي هغه ډېر ښه لیکلی شي او داسې داسې جملې پکې ولیکي چې هغه ډېرې مانیخېزه وي ډېرې ښکلي وي. لکه د سید تکمیم الحق کاکا خیل باره کې چې کم مضمون لیکل دی نابغه نو هغې کې لیکل دي د تکمیم الحق کاکا خیل باره کې دا وي چې انګریزي داسې زده کړې ده لکه چې دا یې هم په دیوبند کې لوستې وي. څومره څومره ښکلې فکره ده وي انګریزي داسې زده کړې ده ځکه چې تکمیم الحق کاکا خیل چې کوم دی هغه دیني عالم وو دیوبند یاد کړی وي انګریزي داسې زده کړې ده لکه چې دای هم په دیوبند کې دوستي وي. خو داسې نه ده. دا د میاسې د خپل ذهانت کمال دی چې په زلمیتوب کې د ژوند د ضرورتونو له مخه انګریزي ته مخه شوه نو دومره زیاته یې زده کړه چې په سیکریټ کې بې شمېره انګریزي دان او خوانان یې ځان ته سلامي کړل. نو خو دلته کې په دې مضمون کې زه ډاکټر همایون هما سره لوغن اختلاف دا کوم چې دې مضمون ته نوم راکړ د نابغه او یعنی یو میا تقویم الله کاکا خیل چې هغه یو نابغه روزګار شخصیت و خو دنده یې په کې لیکلي دي چې میا صاحب د روانې ساده نابغه دی یعنی د پوره ساده نابغه هغې ته ویل. بیا لاندې لیکلي چې قلندر مومند او الیاس داوودزی هم نابغه دي. بهر حال زه دې سره اختلاف کوم تقویم الله کاکا خیل صاحب ډېر لوی دیني عالم ادیب و محقق و صحافي و ماهر تعلیم و خو د پوره سده نابغه چې دی نو هغې لپاره بیا د هغې دومره ادبي او تحقیقي کار پکار دی. نو تقویم الله صاحب پاتې کار چې کوم دی نو هغه محدوده دی لکه د علی خان دیوان مرتب کول او د هغې مقدمه لیکل یا د مخزن الاسلام مقدمه لیکل داسې یو دوه کاره یا د علامه اقبال د دوه څلورو کتابونو ترجمه کول بس دومره کار نو کار محدود و نو په دومره محدوده کار مانی او د شمېر په کار مانی هغه ته د پوره ساده نابغه ویل. خو به هر حال ډاکټر صاحب سره اختلاف که موږ وکړو هغه به یې خو ډېر پخه وخاندي. ډېره مننه ډاکټر
صاحب وخت راسره لنډ تنګ دی. وخرا سره ډیر لږ تنگ دی ډاکټر صاحب تاسو ډیر ډیر مننه ډیر د خوند او ډیر د مزې خبرې موکړې ورزو خپل بل محترم ډاکټر رحمت مغبوم صاحب له دا غینه لږ نظر خو چې غیره سره څه نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وو
په خیر اوسه ډاکټر صاحب ډیر ډیر باندې خوشاله اوسه.
ډاکټر صاحب د نمرې شفق صاحب خبرې مهم اورې دي او په سید د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب خبرې مهم اورې دي
معلوماتی خبر وکڑے مونگ تو ہم نظر و خبر پتہ نہیں چلا کم اور خام خواب دا سے خبر آگے علم مہربانی شفق صاحب چاغا ډېر د کار خبرې او ډېر معلوماتي خبرې وکړې.
بالکل بے شک.
او ناو جی بل خبردار چې لکه هغه کشران چې هغه د مشران نه ذکر وکړي نو هغه د نورو خلکو نه په فرق وي لکه دا دغه چې کوم دی زمونږ د مشران چې کوم دي کوم نه دا خو ډېر د کار خلک وي خو لکه د دې سره ناسه په کار وي کنه او د دې چې کوم دی د دې د تجربو نه او د دې د علم نه لکه فائدی اخستل پکار وی نو دا هما سب چکم دے ڈاکٹر هما سب دا پر دے لحاظ با میں دیر خوش قسمت دے چی دوی تو ہم دیر دا کار ملگری پلاس و رگری آئی کہ یہ چکم دے میاں سے وہ میاں خیر الحق گوہر سے او بل چې زیاتره زیات متاثر مرحوم ایاز داوزی صاحب
بالکل
نو هغه هم ډېر د کار سړی او بل میاسب چې کوم دی تقیم الحق کاکا خیل صاحب هغه هم ډېر د کار او ډېر عالم او ډېر دا بغا او بیا چې کوم دی قمر راہی صاحب هغه هم په هر لحاظ باندې چې کوم دی یو منفرد شخصیت و نو دا ټول شخصیتونه چې او بیا شیر علی باچا صاحب هغه په سیاست کې او په ادب دواړو کې هغه هم ډېر د کار سړی و نو دغه ټول شخصیتونه چې د دوی اوسه ناسته پاسته شوي وه او ځکه بیا دا کار دی هما صاحب کې چې دی چې لکه د چا نه متاثر وي یا څوک یې خوښ وي نو د هغه بیا پاس دی کې صفتونه کوي او دا ښه عادت دی لکه مطلب دا دی چې اوس میا صاحب تقیم الحق چې کوم دی هغه که نابغه دی او که نه دی خو د هما صاحب په نظر کې هغه نابغه و نو ښه په خلاص پټ چې کوم دی هغه ته د پوره سوی نابغه وي نو اوس که ګوهر صاحب که ګوهر صاحب ورسره اختلاف کوي نو د ګوهر صاحب خپله خوښه خو د هما صاحب په نظر کې هغه د پوره سوی نابغه و نو بس ٹھیک دی زه د هما صاحب خپل خیال دی او خپل د میا صاحب سره چې دی هغه کومه مینه ده او کوم خلوص دی نو هغه چې کوم دی ښه په جار بیان کړی که څوک ورسره اختلاف کوي او که اتفاق ورسره کوي په هغې باندې د هما صاحب څه کار نشته او دا شخصیت هم داسې دی چې د ده په دې خبرو څه کار نشته چې زما د خبرې څوک اتفاق کوي که اختلاف کوي دی خپله رایه ظاهروي او دا ډېر ښه عادت دی خپله رایه ظاهرول چې کوم دی دا ډېره ښه خبره ده چې ځکه چې تر څو پورې چې خپله رایه ظاهره نه شي نو چا ته د مخالفت کولو یا ورسره اتفاق کولو اډو مکمل او نه شي نو لکه چې ټولې خبرې سړی په ځان سره وساتي او ښکار کوي نه نو بیا خو نورو خلکو ته دا موقع په لاس نه ورځي چې یا ورسره اتفاق وکړي یا ورسره اختلاف وکړي نو هما صاحب کې دا ډېر ښه عادت دی چې دی چې کوم دی د ده چې کوم خیال وي د ده چې کوم رایه وي هغه ښکار کوي او که څوک ورسره اختلاف کوي او که اتفاق ورسره کوي نو د هغې خپله خوښه خو دی خپله رایه څرګندوي بس هما صاحب کې چې کومه زما په نظر کې زه خو ټول عادتونه چې کوم دي نو لکه ښه عادتونه دي خو بس یو عادت چې هغې سره هم اختلاف نه کوم هغې وجه دا ده چې شاعران ټول نازک مزاجه وي نو هما صاحب هم لږ نازک مزاجه دی نازک مزاج دا دی که نه چې یعنی د ده په زړه باندې چې کومه خبره صحیح را نه شي که نه نو دی بیا د هغې دپاره دی هر انتخاب ته ځي خو هغه خپل ضد چې کوم دی نو پوره کوي دا ښه عادت دی یعنی مطلب دا چې دا لکه مطلب دا چې منافقت په کښې نشته ده منافقت نشته د ده او د ده لکه ډېر خلک چې کوم دي د ده ښه دوستان پاتې شوي دي او دی په دوستۍ کې ډېر زیات مخلص دی ځکه چې یعنی ما ته یادېږي که نه ما ته یادېږي چې د ده یعنی چې زما سره کوم اخلاص او کوم دغه ساتلی دی حالانکه زه په عمر کې د ده ډېر کشر یم خو بیا هم یعنی مطلب دا چې زه د ده د اخلاص ډېر زیات قدر کوم او ډېر زیات اخلاص مند او ډېر زیات مخلص دوست دی ډېر زیات مخلص مشر دی اگر چې دی مشر ښکاري نه مشر چې سړی یو کشر مجبور کی چې احترام یې وکړي که نه نو د ده احترام هغسې احترام چې لکه د مشرانو خلک احترام کوي نو هغسې احترام د ده مونږ ځکه نه کوو چې دی هغسې ښکاري نه دی لکه اوس ځوان ښکاري او ښه چټک ښه ایکټیو او په هر ځای کې چې کوم دی ښه متحرک نو مطلب دا چې خدای دغسې چټک او ځوان او متحرک ساتي او ډېر چې کوم دی په جوسه باندې ښایسته دی او په خوی خصلت باندې ښایسته دی بس دغه یو نازک مزاجي چې کوم دی او بس خیر د دې سره ګزاره کول په کار دي یعنې نور ملګري چې کوم دي هغې ته په کار دي چې د هما صاحب د دغې نازک مزاجي چې کوم دا د دغې عادت سره ګزاره وکړي ځکه چې انسان چې کوم دی یو انسان هم مکمل نه وي خامخا څه اړخونه د شخصیت داسې وي چې هغه د نورو خلکو په نظر کې یعنی مطلب د چا نیمګړي وي خو لکه دا دی چې هغې چې هغه اړخونه چا ته معلوم شي نو په کار ده چې هغې ته خلک ګزاره وکړي
ډاکټر صاحب دا نازک مزاجي چې ده نو دا
دا دا انسان د ذوقي شخصیت یو اړخ دی. دا خو ته د انسان
نشیتونه
هغه دغه په فطرت کې دی، دغه په جبل
دا خو د املاتو یو شعر دی چې زودرنجي دغه زودرنجي هغه شعر نو پوره یاد شو خو یې شروع نه هغه وایي چې دا د مخلصو خلکو دا زودرنجي چې کوم دی چې زر خفه کېږي دا د مخلصو خلکو عادت وي، یعنی مطلب دا ہے چې صافي صافي ډېر قبل ونه د غبار کا زودرنجي د چا خلکو صفت ته دا هغه یو ټکر نه پکې ییر شو زودرنجي د دوی خلکو صفت ته او صافي ډېر
شفق ته به وي تاسو وره شفق ته به وي زما په
کار
زودرنجي
آئینه زړونو صفت ته آئینه زړونو صفت ته صافي ډېر قبل ونه د غبار کا
ډېر ډېر شفق ته ډېر
او کله زودرنجي دا آئینه زړونو صفت ته یعنی مطلب دا ہے چې کوم زړونه پاک صاف وي کوم یعنی پکم زړونو کې ذخیره نه وي او بالکل د بل دپاره صفا وي نظر خفه کېږي ځکه چې هغې پخپله چې کوم دی د نورو خلکو دپاره مخلص وي نو دا نور خلک هغوی داسې غواړي چې یاره زمونږ مخلص دي شي نو ځکه همداسې وایي چې دا صافي ډېره قبله ونه د غبار کا صافي چې وي دا لوښې چې ورباندې پاکېږي که نه هغه چې کوم دی غبار ځان ته راکاږي نو دغسې دا آئینه زړه چې کوم دی نو دا هم خفه کېږي نو هما صاحب چې کوم دی دا ما لکه خامی نه ګڼم بلکې دا زه د ده یو خلوص ګڼم او چې دی چې کوم دی لکه دغه کېږي بل دا دی چې لکه دا دی چې د هما صاحب چې کوم لیکل دي نو هغه ټول داسې تخلیقي شانې چې کوم موضوعات دي که نو په هغې باندې لیکل کړي که نه او زه دا وایم چې مطلب دا چې زه خو په هر موضوع باندې لیکل کړي دي او په ډېرو موضوعاتو باندې لیکل کړي دي خو دا دغه چې کوم دی د ده چې کومه شاعري ده نو لکه شاعري زه اکثر دا خبره کومه چې د ټولو خلکو شاعري یو شانې نه وي د ټولو شاعرانو په شاعرۍ کې یو شانې فنی او هغه فکری اړخونه چې کوم دي نو هغه د ټولو شاعرانو یو شاعري نه وي ځینې شاعران چې کوم دي نو هغوی لکه شاعرۍ ته ټولو توجه ورکړي وي نو هغوی هغې کوشش کوي چې په خپل شاعرۍ کې داسې فنی اړخونه بیان کوي چې خپل شعر چې کوم دی نو هغه ورباندې د خلکو د توجه وړ وګرځوي که نه او ځینې لکه د هما صاحب په شان شاعران چې کوم دي نو د دې لکه دې شاعرۍ ته زما توجه نه ده کړي دې ټوله توجه لکه څنګه چې شفق صاحب ووي او څنګه چې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ووي دا ټوله توجه چې کوم دی نثر ته کړي هغې باوجود هم د شاعري کړي ده نو دا هم یو قابل قدر اړخ دی چې اگر چې د فیلډ چې کوم دی میدان شاعري نه ده خو بیا هم دغه میدان هم نه دی پرېښي یعنی په دغه میدان کښې هم لیکل کړي دي او بیا دا دی چې لکه لیکلې داسې لیکلې دي چې ښه لیکلې کړي دي او لکه د ده قلم چې کوم دی روان دی بالکل روان دی هغه ودرېږي نه دی چې لکه لیکل شروع کړي نو بیا هغه دغه چې کوم دی بیا بالکل په مخه روان وي زه چې د ده کله کله قلمونه ګورم که نه نو هغه قلمونه یې داسې وي چې بالکل روان یعنی په مخه روان وي که نه هغې کې څه رکاوټ نه وي او دغسې او بل دا دی چې د ده د ټولو نه قابل قدر اړخ دا هم دی چې ده لیکل ډېر د ماشومتوب نه شروع کړي دي یعنی مطلب دا چې ګوره دا چې کوم شفق صاحب چې کوم ورته اشارې وکړې بانګې حرم ته او بیا چې کوم دی د مردان چې کوم دغه د پښتو ادبي جرګه ده په دې کښې چې کوم دی د یعنی په دغې کښې هم اکټیو پاتې شوی دی سکتر پاتې شوی دی نو د دې مطلب دا دی چې دی ډېر د ماشومتوب نه او ډېر د هلکتوب نه چې کوم دی د ادب سره تللی دا روان دی او بیا یې لکه ډېر محنت پکې کړی ډېر زیات محنت یې کړی دی اګر چې دی استاد د اردو ژبې استاد و خو ټولې مخلې چې کوم دي هغې پښتو ته کړي دي نو دا هم د ده یو قابل قدر اړخ دی خو زه په دې باندې حیران یم چې د ده دومره زیاته ښه شاعري ده دا کومې نمونې چې ګوهر صاحب او دغه ووي شفق صاحب خو بیا هم دا چې کوم پښتانه لیکوال همیش ته چې کوم دغه لیکلی پښتانه لیکوال چې کوم د لیکونکو دا دغه لیکلي په دې باندې تبصره کړي ده نو مدی کے تو ہما سے چکم دے لکا دیر شیو نے ندی راخستی دا یو غزل دا دے پتا مین یما مین تا مین نا سوک ڈڈ نکڑی پتا مین یما مین نا سوک ڈڈ نکڑی دا بے پختو کارونا خپلو کی سوک مڑا نکڑی
نکڑی
نو لکا دا دے چے دا صرف آغا دو شیو نا دا ہما سے براخست کی گئی نا یو دا غزل دے او بل چکم دے اغس سنظم ان لکھ دے خود غزل پرفارم کرے حیات غزل دے خود نظم ان لکھے لکا سا سا دمینی دے رنگون دی کم رنگ استائم سا دمینی دے رنگون دی کم رنگ استائم سا دا ترون ارخون گن دی زبا کم سرگن کرم او تچی راو گوری زوایم کائنات نسا کری او تچی مسکیشی نسپرلی دے پا اردل ادری او تچی خفشی وایم جون میں پا اگو بار شو او تچی خوشالی سیلاب درنگو بوکی ڈوبیم او تچی خبر کری زساز یو لاہوتی اورما تچی خاموشی نوایم کائنات جلگونگ شو او ستا تصور ہم ما دا زان سرا وگما وگما کری تش ستا پا خیال باندے ہم ز پا پلوشو کے لامبم او دا زلگی سرا تپ زک میں مدام میں شتے او ما ہم دا زان سرا تش تکڑا لکا تچی شتے
دیر خم
اس نے پوئی دا لکا فارمی دا غزل دے فارمی دا غزل دے خو لکا آغا مارا غزل اتا داخل گوئی کسو ہوتا ہوئی کنا چھے یعنی مطلب چھے کافی
عورت کی نظم نما
نظم نما ہوئی خو لکا کافی عورت دیکھ خیال پکے نہیں ساتھ رہے شوئے مارا ہو اندکی بھی کنا یعنی آزاد اندکی دغوی چھے کافی عورت دیکھ خیال نہیں ساتھ رہے نو خدا چھے خیال پکے چکم دے نو یو یعنی یو موضوعاتی ہو اندکی غزل دے کنا نو لکا دارے چھے دلدی شہروں نا دا پتہ لگی جی ہما سے چکم دے پتہ کہ شاعری شتا او دا لگا دا شاعر پورا جاج با اللہ اخصل ممکن شی چی منگ دا تھوڑا شاعری گرو او
بلکل بس
کس پتے نا دا منگ دا نظرہ دا تھوڑا شاعری نا اترے شوی دا منگا منگ بچے دا کری کولم ورکشاپو نا کولو نو دا منگ ملگرو با یو شاعر وی دا ہما سے چی زمان لالا زما لالا دا علم کان دے او ز لالا دے ایاز زوزی تا ہوئی او دا ایاز زوزی نا ہما سے دیر زیاد متاثر ہو او ٹھیک دے آگا متاثر کن شخصیت ہو لیکن زر جی دیر عالم سڑے ہو دیر عالم سڑے ہو دیر خلی کن کے ہو او دیر خادی بو نو دا ہما سے دا شہر بو منگا اکثر حال تکا وقت شاپنو کے ہوئے او پاگی بو گپ لگا ہو لیکن زما لالا دا علم کان دے او ز جدا آگا پا مخ کے ایس نئے ماں کم احترام دے نو علم کان ویلے دے رشتہ دے علم کانو
نوشروان قلندر غلی غلی لگیا دے نو چھ پروگرام زمون وقت ختم دے خوگور دن کو زمون دا پروگرام وقت بالکل ختم دے مالا او زما پروڈیوسر نوشروان قلندر اجازت راکے پلوی اللہ مسپارو او خوش پدر تفارو